د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
رنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جو دا زموجاہ جوادم لومړی پامو کړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته په کابل کې زرګونو کسانو د سولې پاړه د کابل خلکو غږ د غونډې پر مهال ل افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیې په ناسته کې یوې وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې او یالن مهاله اوربان توافق وکړي. د خیبر پختونخوا د لری پرتی سیمې شانګلې څخه د ډبرو د سکارو د شپاړه سکان کیندونکو مړی په درې ادم خېلو کې له یو ډلې قبر څخه موندل شوی او د هندستان د روغتیا وزارت د جمعې پورې اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا 1,09,38 پیښې موندل شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په کابل کې زرګونو کسانو د سولې پاړه د کابل خلکو غږ ترنامه لاندې د غونډې پر مهال ل افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیې په ناسته کې یوې وروستۍ پریکړې ته د رسیدو لپاره پر تلپاتې او یا لنډمهاله اوربند توافق وکړي. یا د غونډې چې د جمعې په ورځ د کابل په غازی لوغالي کې رابل شوی و ګډونکوونکو یې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره ویلي چې د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. دغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی په برلیټوب سره د سولې خبرو د پرمخ وړلو او د افغانستان د جنگ زپلو خلکو د باور د پیاوړی کولو لپاره دواړه لوري باید د یاد کانفرنس په لومړي ګام کې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې په ټول هیواد کې پر تلپاتې او یالن مهال اوربند باندې هوکړه وکړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری په یاد غونډه کې وویل چې د سولې خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون پر ارزښتونو باید معامله ونه شي. خاغلی حیدری زیاته کړه چې په دغه خبرو کې د بیان، رسنۍ او ټاکنو ازادي، د امنیتي سرتیرو، د خزو حقوق او د بشري حقوقو ارزښتونه باید خوندي شي. د افغانستان څخه په یو بل خبر کې راغلی چې افغان چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو لکترلګه نه امنیتی سرتیری وژلي او تر 1400 زیات نورې په هرات ولایت کې نیولې دي. د هرات والی سید واحد قتالی امریکا غږ ته ویلي وسلوالو طالبانو په کوهستان او غوریان ولسوالیو کې په دوه امنیتی مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. طالبانو په یو بیان کې د 1400 حکومتي سرتیرو د وژلو او 22 نورو د نیولو خبر ورکړي خو طالبان کله د مرګ جوبل شمیري لوړې خي. د یو بل خبر لمخې طالبانو په ننګرهار ولایت کې هم لکتر لګه 15 افغان امنیتي سرتیري وژلې دي. د خیبر پختونخوا د لری پرتی سیمې شانګلې څخه د ډبرو د سکرو د شپاړو سکان کیندونکو مړی په درې دمخېلو کې د یو ډلې قبر څخه موندل شوی دی. دغه کان کیندونکو په 2011 کال کې تختول شوی وو او تر اوسه پورې لا ترکه وو. د خیبر پختونخوا په درې دمخېلو کې کان کیندونکو د پیښور کراچۍ تر مسپروت سړک بند کړی دی او امبولانسونه نه پرېږدي چې شانګلې ته مړی انتقال کړي. دوی د صوبې له اعلی وزیر څخه غوښتنه کوي چې درې دمخېلو ته دی ورشي او د دوی غوښتنې واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د قربانیانو د کورنیو لپاره د هر مړی پر سر د 1,00,000 روپیو اعلان کړی. د هندستان د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا 1,09,000 پیښې موندل شوې دي چې دا په دغه هیواد کې په یو شپه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې دي. د جاپان لومړي وزیر یوشیدو سوگا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په ټوکیو کې به د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان شي. سوګاله ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل په دغه نوي ګام کې به د کاروبارونو او رستورانتونو کاري ساعتونه کم شي او سرغړونکي به جریمې شي. جاپان هیڅ کله داسې کلک لاکډاون نه و لګولی لکه چې په نورو هیوادونو کې لګیدلی دی. په جرمنی کې هم د روغتیا وزیر جنس اسپان د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته ویلي دي چې د کورونا د دریمې څپې د کابو کولو لپاره په ټول هیواد کې د لاکډاون لګولو اړتیا ده. په ورته وخت کې وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې د طبي ناظمینو لخوا د استرازینیکا او د وینې د پنډېدو ترمنځ اړیکه اعلان شوه په ګڼو هیوادونو کې دغه واکسین په اړه نوې تګلاره غوره شوې. برتانی چیرې چې دغه واکسین جوړ شوی ویلي دوی به له 1.5 کلنو څخه وړو کسانو ته یو بل واکسین وړاندې کوي. رویټرز ویلي په اسپانیا او فلیپین کې به دغه واکسین یوازې له 6 کلونو څخه زړو کسانو ته ورکول کیږي. دغه واکسین لاخصل وروسته په اروپا کې د وینې د پنډېدو لامل لکتر لګه 14 کسان مړ شوي دي. او د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د نوې کال لپاره په وړاندې شوې بودیجه یا بجټ کې 8.4% زیاتوالی راغلی چې په ځانګړي توګه روغتیایي سیستم، کورونو، پوهنې او د چاپیریال ساتنې په برخو کې به ولګول شي. د سپین ماڼۍ لخوا د 2022 کال لپاره دغه پیشنهاد شوې بودیجه د جمعې پورې اعلان شوه. په دغه بودیجه کې 1.5% د لګښتونو زیاتوالی په پوزي برخه کې راغلی چې اوس ټولټال 3.5 بلیون ډالر ته ورسېده، چې دا غیر دفاعي برخي یعنی 3.9 بلیون ډالر څخه لږ کم دی. د بایدن لخوا په وړاندې شوی دی بجټ کې 3.8% لګښت د پوهنې او 3.1% د روغتیا د ډګر لپاره زیات شوی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. په کابل کې زرګونو کسانو د غونډې پر مهال له افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیه په ناسته کې یوې ورستي پریکړې ته رسیدو لپاره پر تل پاتې او یا لنډمهالي اور بند باندې هوکړه وکړي. یاد غونډه د جمعې پر ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې جوړه شوې وه چې د یو پریکړه لید په خبرولو سره ویلي د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په دې اړه نور حال له نوشیروان قلندر څخه اوري.
کابل کې په زرګونو کسانو د جمعې پر ورځ افغانستان کې د سولې لپاره غونډه وکړه. د وی او ای آشنا څنګه د رپورت تر مخه د غونډې ګډونوالو افغان حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ترکیه په ناسته کې د مستقل او یلند مهاله اوربند باندې اتفاق وکړي. د امن د غوښتنې لپاره غونډه د کابل په غازی د لوبو په میدان کې رابلل شوې و. ګډون کوونکو یې د یو پریکړلیک په خبرولو سره ویلي دي چې د سولې خبرو کې باید د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. د غونډې د ګډونوالو په غوښتنو کې ویلي شوی دی چې د سولې خبرو د پرمخ وړلو او د افغانستان د جنگ ځپلو خلکو د باور د پیاوړی کولو لپاره دوه لوري باید د یاد کانفرنس په لومړی ګام کې د ملګرو ملتونو د انتظام لاندې په ټول هیواد کې په تلپاتی او یا لنډمهاله اوربند فیصله وکړي او د دې اعلان هم وکړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری په یاد غوښتنه کې ویل چې د سولې خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون په اهمیت باید سوور کړه کړونه شي. خغلی حیدری زیاته کړه په دغه خبرو کې د بیان، رسنو او ټاکنو ازادي، د امنیتی سرتیرو، د ښځو حقوق او د بشري حقوقو اهمیت باید خوندي شي. هغوی د خلکو غوښتنه دا ده چې د جګړې ټول خکیل اړخونه د خپلو شخصي او ډلهیزو غوښتنو باید تیر شي او لومړی د اوربند په سر فیصله وکړي. د کابل دغه اوسیدونکو په داسې مهال په یاد هیواد کې د اوربند اصول د ټینګېدو غوښتنه کوي چې ټاکل شوی په ترکی کې د افغان سولې په موضوع غونډه روانه میاشت کې دونکو ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرې پدا سه حال کې کیږي چې د جمعې پر ورځ هم په افغانستان کې تشدد روانو او په افغانستان کې چارواکو ویلي دي چې طالبانو د افغانستان په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو په دوه مرکزونو حمله کړې چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 14 نور عسکري ژوندۍ نیولې دي. په هرات کې د تشدد نه علاوه په ننګرهار ولایت کې هم امنیتي ځواکونو او طالبانو په انخته کې 15 عسکر وژل شوی دي. په افغانستان کې د سولې پاړه باندې نور پرمختیاوي دادي چې روس ویلي افغانستان کې د امن پاړه بل غونډه کول غواړي. تیر میاشت هم په ماسکو کې د افغان امن په موضوع غونډه شوې و چې پکې د افغان حکومت ترڅنګ طالب استادو هم شرکت کړی و. د ماسکو په غونډه کې د امریکای، چین او پاکستان سفارتکارانو هم ګډون کړی و. په ماسکو کې د بل افغان غونډې پاړه د روس خارجه وزارت ترجمانې ماریاز خاروا په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د ماسکو د چوکاټ د بلې غونډې لپاره اراده یې په خپل ځای ده. په واشنگټن کې د امریکای خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس بیا د زیارت پنځمه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د استنبول د غونډې ملکیت به د افغانانو وي. او دا ناسته به په افغانستان کې د امن لپاره وروستي کوششونو ته مرسته ورکړي. د راتلونکي کانفرنس مقصد دا دی چې پرمختګ کولو کې د افغان مرکزیانو مرسته وکړي، دا چې دوی په مذاکراتو کې پرمختګ وکړي او په دوحا کې د سولې ملاتړ وکړي. په قطر کې بین الافغانی مذاکرات په 2000 کې د امریکای او طالبانو د معاهده وروسته شروع شوی، خو سیډونکو وای په خبرو کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. د امریکای او طالبانو د معاهده دلاندې امریکا او نیټو ځواکونه باید د مئی تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان څخه ستانه شي، خو د امریکای صدر جو بایدن حکومت ویلي دي تر دغه نیټې ورته د افغانستان نه د امریکایي عسکرو انخلا مشکل ښکاري.
دا واشنگتن دی او تاسو جوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.com.
هېر یې نکړئ.
خیبر پختونخوا د لری پرتی سیمې شانګلې څخه د ډبرو د سکرو د شپاړو کانکیندونکو مړی په درې ادم خېلو کې له یو ډلیز خبر څخه مودل شوې دي. دغه کانکیندونکو په 2011 کال کې تختل شوې وو او تر اوسه پورې لا درک وو. دغه کانکیندونکو اصلي سیمې شانګلې ته د هغوی د مړو درسولو په اړه ورستي معلومات څه دي، په دې اړه زموږ همکار نو شرمن قلندر له احسان محمد خان سره خبرې کړې دي.
نو شروان صاحب دا د کویلې د خوارکو خوشپاړس مړی دی چې د درادم خیل کاله خیل سیمه کې موندل شوی دی. دا په دغه ځای کې د کویلې د یو درنګ څخه 2013 کال کې د خوارکو تختول شوی وو. یوازې دغه شپاړس نه بلکې د دې سره شپاړس نورو چې مجموعي توګه 23 خوارکو، خو هغه شپاړس بیا بیرته خوشی کړی شوی وو یا تختیدلی وو. او دا شپاړس لا درک خوارکخ چې د دې مړی نن هم د دغه ځای د یو اجتماعي قبر د یا د یوې کندې څخه دا راوخکل شوی دی. او د دې لپاره زه به دا هم وایم چې د کویلې د خوارکخو د حقونو لپاره کار کوونکي یو ځای تنظیم د سموا په نوم د هغې فعالان لګیاو، او د هغې په وینا چې د دې دغه لټنې تر دې ورسېدې چې اخره کې دغه مړی د دې وموندل شو.
ها د دې زمواري چې اوس پور قبول کړی دا چې چا ویل دي چې دا چا وجلی دي کسان چل شوی
د شروان څخه په سرګند باندې یا په رسمي توګه باندې داسې کوم ځمواري چې نه د قبول کړي، خو په 2011 کال کې دا چې په دغه ځای کې ډېر وسلوال ګروپونه وو یا ډلې وي، او دا کوم چې را تختیدلی یا بیا ته چې کوم خوشی کړي شوی خوارکه، خو د هغې په وینا چې دغه وسلوالو تختولی وو خو باقاعده توګه د یوې ډلې لخوا د دې کومه ذمہواری نه ده قبول کړې.
احسان محمد خان صاحب تر شپې نا وخت پورې دغلته احتجاجونه روان وو. د دې احتجاجونو کې څه غوښتنې کولې او صوبایي حکومت ورته څه ویل لري؟
نو شروان صاحب دغه احتجاجونه د شپې یوې بجې پورې کله چې زما خبره وشوه د سموا د ویان سفر ازمت سره دغه کوم لاشونه یا مړی وو دا نه پریښودل، دا در ادم خیل سیمه کې دی ودرولی وو، او د دې غوښتنه وی چې د صوبې وزیر اعلی دغه ځای ته د خپل راشي، او د دې کومه غوښتنه دی چې په دې کې دغه مړو ته موزه ورکول وو، بیا د دې سره سره دا چې دا ضمانت ورکړي چې د دې حفاظت یقیني کړی شي، او هغه قانونونه چې کوم جوړ کړی شوی دی دا د عملی کړی شي. خو د دې سره سره دا به زه هم وایم چې د صوبې کوم وزیر دی شوکت یوسفزی چې د هغه خپل تعلق هم د شانګلې سره دی، هغه نن په خپل یو بیان کې ویلي دي د ویډیو د لارې چې دغه کوم وجل شوی خلک دی یا کوم مړی موندل شوی دی د دې کورنو ته به موزه هم ورکوي، د لسو لکو روپو د دغه موزه اعلان هم کړی دی، او د دې سره دا هم ویلی دی چې په دې اکله باندې دی قانون هم جوړ کړی دی، او د دې د عملی کولو هڅې هم روانې کړې دي.
ډیر مننه احسان محمد خان صاحب.
ستاسو هم مننه.
جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په پیښور کې د خپل غوښتنو د منلو لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته پرلت وهلې او ویلې چې حکومت د دوی جایز غوښتنې ژر تر ژره ومني. دوی وایي د پوځي عملیاتو وروسته وران شو کورونو معاوضه تر اوسه پورې په زرګونو خلکو ته نه ده ورکړل شوې او څو واره په یاد سیمه کې سروې هم سرته رسیدلې ده. نور تفصیل د فرید شینواری په راپور کې اوري.
د جنوبی وزیرستان د مسجد کم اوسیدونکو د اپریل په 9 نیټه باندې په پیښور کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ړنګ شو کورونو معاوضه نه ملاوېدو پر ضد پرلت وهلې دی. احتجاج کوونکو وویل دی نو وړاندې هم په ټانګ سیمه کې 14 میاشتو نه پرلت وهلو خو غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو شیرپا وویل د دوی دغه پرلت به په پیښور کې تر هغه پورې دوام لري تر سو پورې چې غوښتنې نه وي منل شوې.
مقابله یو کم سلوېش درا کسانو سره مرسته شوه دا چې هغه ته چکونه ملاو دي او یو لاک 15000 خلک هغه داستي چې تر اوسه پر د حکومت طرف دته د لنګ کورې موزه نه ده ملاو شوه. مونږ دا وایو چې مونږ ته دا خپل حقوق فوري تور باندې ملاو شي او چې نشي ملاو مو ته هغه پر دلته پلاته والي دي دلته به روزاته راو اختر به کوو چې تر سو پر زمون مطالبه عملی تور حل شوی نه.
احتجاج کوونکو وایي د 2014 کال نه تر 2020 پورې په جنوبی وزیرستان کې د ډنګ شو کورونو سروې شوی خو چارواکو تر دې دمه پورې پیسې نه دي ورکړې. د جنوبی وزیرستان احتجاج کوونکو وایي انتظامیا سره شپېتو زرو پورې ټوکنې پرتی دي خو خلکو ته پیسې نه ورکوي. په دغه پرلت کې ناست یو بلتن شالم وایي کورې وران پروتې خود جوړېدو د پاره ورسره پیسې نشتا.
کور لا ساته کالا شي چې میش کورینا رنگ دي د میش مولینا لیټي د میش جایدادې نه لیټي د میش مکانې نه لیټي د میش تور سارای دار پدار دي د میش وړا بچون سای دون سوي د بډا ګون سای دون دي د نن رې دې پرې د میش را ات اکوما د میش ات خبره نه مانی نه و خالي نم روډی نه استا نم یا بستا.
د ریلیف او سیټلمنټ صوبایي وزیر محمد اقبال خان د رائے اخشتو هڅه مو وکړه خو پیغام لوستلو نه پسې هم رائے را نکړله. بلخوا د یادې سیمې ډیپټي کمشنر خالق اقبال د واتس اپ د لارې پیغام کتلو نه پس هم انتظامیا دریز را نکړو. سرکاري شمیرې ښایي په کال 2009 کې یوازې د جنوبی وزیرستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نوي زورو پوری کورونا وران شوی. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
بلوچستان کې احتجاج کوونکو دولتي مامورینو له 12 ورځو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې. د احتجاج کوونکو لډلې عبدالملک کاکړ دیوته وویل دوی د عدالت په حکم او باور په مشروع ډول پرلت ختموي. وایي کاتر رواني دوشنبه یا ګولپوري یې غوښتنې ونه منل شي بیرته به احتجاج پیلوي. حفیظ شیرانی پرې بشپړ حال رسولې.
په کوټه شار کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي پلت نن ماشام ختم کړل شو. د احتجاجي پلت کنوینر عبدالمالک کاکړ وای پرلت یې د بلوچستان های کورټ په حکم سره په مشهود ډول ختم کړی.
زره د عدالت فیصله د مجد عدالت په احترام کې خپل درنه ختم کړل مګر مشروط شرط دا دی چې نه په داتوی ورسی کې حکومت زموږ مسلې حل کړي. نو عدالت احترامن مجد فیصله ومنله اور مجر حکومت کمیټي د ټایم ورک چې لمر سره د ښینې مذاکرات
د بلوچستان ایالت سر شارکوټي پر عبدالستار ادی څلور لاري احتجاجي پرلت لتیرو دولو سوره زو ناست وو. په دې پرلت کې د سرکاري کارمندانو بیلابیل دو دیس تنظیمونه شریک وو. احتجاجي ملازمینو په خپل تنخواو کې 25% زیاتوالی کچا ملازمین په خول استلسوي سرکاري ملازمین بیرته لګولو په ګډون ټولي 19 غشتنې لرلې. تیر ورځ د بلوچستان په های کورټ کې د وکیلانو له لوري یو آئینی درخواست لګول شوی وو. د کوټي بار کونسل له لوري په لګول شوی درخواست کې له عدالت څخه غوښتل شوی وو چې د ملازمینو ژغ دی واوریدل شي، هغوی ته د انصاف ورکړل شي او حکومت د هغوی ستونزې حل کړي. د جمعې په ورځ د بلوچستان های کورټ دوه ججانو چیف جسټس جمال مندوخیل او جسټس کامران ملاخیل د درخواست اورونه وکړه. د اورونې په وخت عدالت او حکومتي چارواکو ته د سرکاري ملازمینو د ستونزو د حل کولو ترڅنګ و سرکاري ملازمینو ته حکم وکړ چې تاسو خپل احتجاجي ناسته ختم کړئ، حکومت به ضرور تاسو قانوني غوښتنې مني. احتجاجي ملازمینو د جمعې په ماښام په اتړونو خپل احتجاجي پلت ختم کړ. احتجاجی پالت یو بل منتظم پروفیسر حامد خان وویل نور یې احتجاج ختم دی. د پولیو ضد کمپاین په ګډون د نهم او لسم ټولګي د امتحان نه اخیستلو احتجاجی پریکړه بیرته اخلي.
د امتحانو چې کوم لړۍ و دا درېدلې و دا بل سبب بیرته پیل کیږي. کوم چې د پولیو کار و چې دوه واره ځنډول شوی و دا به بیرته له سره شروع کیږي او دا ټول کارونه به کیږي. دغه درنه هم ختمه سوه فلالا و ځنډول سوه او زموږ بشپړ یقین دی چې دا روانه اونۍ کې به موږ ته په ګڼ شمېر نوټیفیکیشن موږ ته په لاس راځي.
د بلوچستان های کورټ په حکم حکومت یوه بله ځانګړې کمیټه جوړه کړې کومه چې به د سرکاري ملازمینو له مشرانو سره د هغوی د غوښتنو په تړاو ناستې کوي او د دوشنبه په ورځ به و عدالت ته د سوي پرمختګ ریپورت وړاندې کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د ستري محکمې سپریم کورټ قاضي فایز عیسی ویلي پاکستان کې په آئین یا قانون باندې عمل نه دی شوی او هر چا دستور د خپل خوخه مطابق کارولې دی. د دوی په وینا چې وخت د پوز راتلو ته همیشه عدالتي مرسته ترلاسه شوی او پارلمان هم پکې خپل رول لوبولې دی. الیاس خان پری نور حال راکوي.
د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي چې پاکستان کې په آئین عمل درآمد نه شوی او هر چا آئین د خپل مرزي مطابق کارول دي. د دې ویناوه چې د سوګند سرغړونه په غدداري کې راځي او قانون کې د دې سزا مرګ ده. اسلام آباد های کورټ بار اسوسییشن کې د بنیادی حقوقو او زمونږ آئین په موضوع سره یو دستوري ته په خپل وینا کې جسټس قاضي فایز عیسی په آئین کې لګکو او عام وګړو ته ورکړل شوی بنیادی حقوقو باندې هم رڼا واچول او په ملک کې وان د دې سرغړونو ته هم اشاره وکړه. قاضي فایز عیسی او چې کله آئین یو خوا تکړه شي نو وفاق هم ماتي او پاکستانیت هم ختم شي. د اووی چې دا آئین تحفظ کول په هر یو پاکستانی باندې لازم دي او هر هغه صاحب اختیار کس چا چې هم سوګند پورته کړي دي په هغه باندې دا آئین پاسداری کول لازم ده. جسټس فایز عیسی او کچری دا آئین سوګند پورته کول خلکو په خپل د مات کړي نه وینو پاکستان بچره هم دوه ټوکړي شوی نو. وی او ډی وسره خبرو کې د پاکستان د کلانو د سازمان پاکستان بار کونسل صدر عابد ساکی وای چې پاکستان کې د آئین سر غړونه به حل ادریږي کله چې دلته د هر چا برابر احتساب وشي. زګنم چې دې کې ټول حکمران اشرافیه شامل ده او چې څوک هم راغلي دي آئین د خپل مرزي مطابق کاروي. عابد ساکی وای چې پوسچر هم د عدالت د مرستې بغیر مداخلت نه کړي او پاکستان کې د یو ډیکټیټر یا امیر حکومت ته ملاتړ ورکولو کې عدلی او پارلیمان رول لوبولې دي. قاضي فایز عیسی د سپریم کورټ هغه سینیئر جج دی چې د تاریخ لبیک پاکستان لخوا شوی فیض آباد پرلت په اسخود نوټس قاضي فیصله کې د پوسټ په کردار نیوکه کړي وي او ویلي وو چې پوځي چارواک د خپل سوګند سرغړونه کړي ده او د دوی پر ضد دې کاروایی وشي. پاکستان کې د لګکو تحفظ په اړه قاضي فایز عیسی د قرآن پاک د یو آیات ترجمه وړاندې کړه او ویل
لا اکراه فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی.
پدین کی حس زبردستی نشتا او کلچے پدین کی زبردستی نشتا نو بیا قانون کی خو زبردستی کے دے نشی دا اوے چی آئین لگا کو تا دا جن تے رولو برابر موقع ورکولو حق ورکڑے دے. خو پٹولنیزو رسینو ٹویٹر باندے دا بشری حقونو یو مبارزہ شما جنیجو لکلی چی دین او قانون کی زبردستی خو نشتا خو چی سوک زبردستی کبھی حقوی دین او قانون ادرولے ہم نشی. او یو بل صارف پختلی چی آئے دا آئین پا دے مادا پا پاکستان کی عمل کی گی او کنا. خو تیر وختونو کے دا مذہبی یو والی دا پارا دا وزیر اعظم سلاحکار مولانا طاہر اشرفی سو واردا خبر کڑے دا چی پاکستان کے دا لگکو سرا جبری ودونا یا ددوی پزور دا مذہب بدلولو پاڑا حکومت سنجیدہ دے او 1300 میاشتو کے دا رقم سپیخے ندی رامینس تشیوی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمدا رنگ پائین کے عام وگڑو تا ورکڑے شیوی حکونو پاڑا ہم وینا اکڑا اوے ویل چی دا آئین شک لسم دا لاندے یو کس بغیر وجہ خودلو نشی گرفتار کے دے او کو پس وجہ گرفتار ہم شی پسلی رشو ساتو کے با عدالت تا اڑان دے کول شی. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو دیوا اورے
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
بغاوت او د سازش په تورونو کې نیولې شوې ده چې له عمله دینه وړاندېنی صدر ایوو مورالیس استعفا ورکړی ده. د پخوانی زنانه صدر آنیس د گرفتارۍ خلاف د بولیویا په زرګونو خلک د احتجاج لپاره سړکونو ته راوتی دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه نائب ویانی جلینا پورټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د پخوانی صدر آنیس او د یو شمیر نورو پخوانو سرکاري چارواکو د گرفتارۍ نه پس بولیویا کې راپورته حالاتو ته په فکرمندۍ سره ګوري. دې زیاته کچې مونږ په بولیویا کې خپل دوستانو او د بولیویا گاونډیانو ته په کلکه سره دا وینا کوو چې د ټولو ولسی حقونو خاطر په ځای وساتي او په دې لړ کې د بشري حقونو په بابله د برادمي امریکا د ملکونو خپلو کې د شوې لوزنامې او د امریکې د سیمې د ملکونو ترمنځ د جمهوري منشور و هیڅ ډول خلاف ورزي ونه کړي. وړاندینه زنانه صدر د کال 2019 په نومبر کې هغه وخت په اقتدار کې راغله کله چې دینه د وړاندینی صدر د مورالیس په انتخابونو کې د درغلو کولو خلاف خلق راپورته شول او د په غیر آئینی توګه د بیا منتخب کېدو کوششونه ناکام کړل او دې په استعفا ورکولو مجبور کړو. د مورالیس د بولیویا نه د تختیدو نه پس میرمن آنیز د ټولو نه مشره پارلیماني غړي وه او د قانون مطابق دې ته د عبوري صدر په حیثیت کې سوګند ورکړی شو. مورالیس او د هغه د ماس پارټۍ اتحادیانو داوا وکړه چې دوی د بغاوت هدف کړی شوي دي. د خارجه چارو د محکمې نائب ویانی میرمن پورټر خپل بیان کې نور ویلي دي چې امریکا په بولیویا کې د اولسي سیاسي او مذهبي مشرانو بیان کړو فکرمندو کې د دوی ملګری ده. د بولیویا په بابله چې نړیواله برادری کمی فکرمندۍ څرګندوي امریکا په هغه کې نړیواله برادری سره هم شریک ده. د امریکې د سیمې د ملکونو تنظیم خپل یو بیان کې په دې فکرمندۍ ښکاره کړې ده چې د بولیویا ماس پارټۍ یو ځل بیا د قانوني طریقې کار په خلکو د زور ظلم کولو د پاره د استعمالولو کار ته لاس اچولی دی. تنظیم خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د بولیویا عدالتي نظام دومره صفا او مضبوط نه دی چې په انصاف سره د مقدمې چلولو ضمانت ورکړي. تنظیم په خپل بیان کې د ټولو نیولې شوو خلکو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د امریکې په شمول د غربي کورای ارز ډیر ملکونو دا یقین کوي چې جمهوریت حکمرانی دی بالا اوساتلی شي. په دې هم ټول په یو اتفاق دی چې د عدلیه په شان نورې ټولې جمهوری ادارې دی هم د سیاسي مداخلت نه پاکي اوساتلی شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.